نظر شماست.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خپرونې مطالب: طالبان د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
ګروپ های تخنیکی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نورو برخو کې تخنیکی ډلې راغلي.
نن د نومبر 18مه د زده کوونکي نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ډیر انجونې له تعلیم څخه بی برخې دي.
سایرانه یو چې آیا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، مونږ به داسې چپ کیننو، خپل غاک پورته کوو څونه چې مو لوس کیږي.
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه کوي.
غلا وکم مې سبا دې په غاړه کې پړې راشي وای غل دی، او که غلا نه کوم دغه یالونه موږ څه په وکړو.
د بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي.
خدا دې سره غلم پراته بجې یا پر و بجې راغلم دی دا بلین کې دروي د ساره سم مثلا دوه علاقه نور ګرځ شل بر تر واپس.
نور مطالب او په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. لهر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي لخپل لیکو د نامطلوبو کسانو د سلو پروسه چټکه کړي. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی موندلی، او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه شوې. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي لخپل لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي.
د تصفیه کمیسیون جوړ شوی دی، د دې لپاره چې صفونه نامطلوب خلک وباسي په کار شروع کړی ده. سلګونه خلک ثبت شوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل شوي دي. دا پروسه دوام.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یکشنبه ویلي و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو له لیکو ایستل شوي او ځینې بندیان شوي هم دي. د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دې ادارې مرستیالې میتي کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله. یوناما پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري. د یوناما په حواله د یوناما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. د بامیان د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی. سیمه ایز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري. له دې مخکې په پکتیا، غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د سرې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله. د اعلامیې له مخې سرې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای، خوراک، پوښاک، دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې. انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوي او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اګست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو له 40,000 کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یو دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه، د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلي چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. د طالبانو حکومت وای له ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. حسن کاظمی قومی پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د ده په وینا په پردیو پورې تړلې دي. د ایران ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکي ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمی قومی سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کنفرانس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخش
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیلو نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هله من یو پراتونکو کې د اقتصاد د غراز اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کې دوه سره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی زیاته کړه د افغانستان د امن له شکیدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومی په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
له بده مرغه نن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلی دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن د تروریستي ډلو په واسطه نیابتي جګړې ته دوام ورکوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
ټینګار ګسترش پیدا وکړ.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه شولې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف ښار ترنیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبري اجنس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اجنس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د نومبر 18 د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیدلې چې په افغانستان کې زده کوونکو او محصلان له بل هر وخت زیات د زده کړو او راتلونکو په اړه نه هیله شوي. په ډیری ولایتونو کې د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې تړل شوي. د دولتي پوهنتونونو د پرانستل کېدو پتنه لګیږي او بېوزلي تر دې کچې رسیدلې چې اکثر زده کوونکي د کتاب او قلم د اخیستو توان لا نه لري.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي،
راته له هیڅ دلیله پوهنتون باندې
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیر هم نه لرو، کتابونه او لابراتوارونه را سنتیاوې ټول سره ټکنې دي، مشکلات سره
تاکید شي. په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلې او ډیر شمیرې لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د خونځي تړل خو په مونږ غلوې ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکو ده، سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاوي پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
سایرانه یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا بیران کړي، مونږ به دسي چپ کیننو خپل غاک پورته کوو. څونه چې مو لوس کیږي غواړو چې نړیوال زمونږ د غاک ووري او د غوي څخه د مرسته غواړو. د ظلم دی په مونږ نه کوي چې خونځې دې تړلې پاتې شي.
یوسرا پنه امن لوګر کې تر دوه میاشتې وړاندې هم خونځي تتله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړي.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري ستاسې زی ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای سي هلته ټولې نجونې وي، ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی سي هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځیو پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، او تر خوا نجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر دی پخوانیو ستونزو زموږ درلودې، اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی. دی وایي له مخکې لا کتاب، لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که بنه راټولیږو سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي مو ته په دې پرون یادونه په ځای باندې په موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډیدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د کتابونو د چاپ په اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکینی جمهوري نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه ده د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوس مهال یو ډیر شمیر ښوونځي بندي، خو د جمهوري نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېرې څه د پاسه 3 میلیون نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 120000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 13% ښوونکي خزینه وي. خو د 1 میلیون ماشومان له ډلې 14% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګي. پاکتر طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې د شپه هغه سیمو کې هم بیا ته ښوونځي پرانستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو. خو لا په دې برخه کې کوم خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له درې میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خو لا هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلې ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل شي، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغه سینه معلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلې. تر خو 1900 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسي یا پوهنتونونه شته خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایط چاپیریال برابرول خودلی. خدای چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره لژمنو سره سره خبرو ته حاضر نشو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلی او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول شي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځی نه وو، د جګړې له امله هلته ښوونځی بند وو یا هیڅ په تشکیل کې نه وو، هلته باید ښوونځی پرانستل شي او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځی لپاره کتابونه واستول شي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځی ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول شي.
د نوومبر ولسمه لتیرو اتیا کلونو راهیسې د زده کوونکو د ورځې په نوم منزل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره رسره وسی. خدای شي به په موکړی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ته چی احمد شیبر چمتو کړي.
نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپان څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا ښاغلی خلیل زاد په ځانګړې توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرف شوي ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. شغلی سالی د اکتوبر په 28مه خلیلزاد د ویلوې غولون کې طرح معمار وباله. خو شغلی خلیلزاد په روسیو کې لیوش مې رسنی او سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویل چې د اشرف غنی په مشه حکومت لاغه فرصت سم استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیلزاد په افغانستان کې د ډیموکراسي د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې، خو دا خبره هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپلو هدفونو ته رسیدلې ده. خلیلزاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویارک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غنی چې په واک کې د پاتې دو لیواله وو لازم فشار رانه وړ. په هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غنی له کابله ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هېواده ووتل. په دوی کې یوه هم یوه پیلوټه ده. د دې پیلوټې په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کیسه داسې راخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټه شوه چې طالبانو کابل ونیو، دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي آغلی میرزایی درویشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپله کورنۍ په افغانستان کې پرېښوده او اوس په پلازمینه صوفیه کې په یوه واړه اپارتمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړه شي، خو له خپل کار لاس نه اخلي. د زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، آغلی میرزایی په کابل کې وه او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب د دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي، د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر وایي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو میندواره میرمنو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارت کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوو کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه یا څنګه او یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندونو ترڅنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دی. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی راه را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و به ما کمک.
امینه حق میرمن چی ده تخار ولایت اوسیدون کده، زوی چی ده افغان پوز یو بخانه سرتیره و ده هلمن پا جگره که وزل سوای دی. دا وایی ده ولایت پا خاجغار ولسوالهی که ده بخانی حکومت او طالبان و ترمنز پا جگره که اینگور او لمسی هم وزل سوی دی. امینه وست ده خپل شپگ و ماشومانو سرپرست ده. پا ده ماشومانو که تر چول و مشری شپگ کلن او کشری یو کال ومی استی عمر لدی. امینه وایی چه ده کور ده کرای پیسی نلری او وست بیزای سوی ده. ده کابل پا شهرناو پارک لطو زوان و کندو او ماشومانو سره پا سرو خیمو که زوند کوی.
یا اطفال کار همی بینین نمین کار نمی تیمو
هیس مرستندوی نشته. اشپا و رس پا لوگه تیره و دی ماشومانو تاو گوره هر سمی خرس کرل او و مخوارل ده اسی دو زینه لرو زموگ غک تر مرستندوی دفترونو پوری و رسوی موگ پا بد حالت کیو.
پا افغانستان که دمخ پا زیادی دون که اقتصادی کرکیج لامل ده مرستندوی ادارو اندیخنه و رد بلی تا زیادی گی ده بشری مرستو ده همغگی لپاره ده ملگرو ملتونو دفتر و چا هم تازه یادی موضوع تا اشاره کرده. په افغانستان کې د دغه بنسټ مشر ایزابل موسارت کارسلن په خپل یو ټویټ کې لیکلی چې اوس مهال په افغانستان کې په هرو څلورو امیندوارو ښځو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو یې په خوارځواکۍ اخته دي. هغې د خپل د ټویټ په یوه برخه کې لیکلي په هرو دوو کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې څنګه راتلونکي کې خواړه ترلاسه کړي. دواړه کسان په دغه هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا وړاندې هم د روانې میاستې په لومړۍ ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2021 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به یې ښځې او ماشومان وی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر ویلي په افغانستان کې دا مهال په څلورو امیدوارو میندو کې یوه او په هرو دوو ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دی. او نوموړي لیکلي چې په افغانستان کې نړیوال باید مرسته وکړي ځکه چې افغانان په مجموع کې او ډیری وګړي یې د ژوندي کې پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. همداراز د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو ټولنو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ورودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې میاشتې پوره شوې او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د شی حکومتوالۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرېښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د دیموکراسي ناو خبری شبکې پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړی دی.
طالبان د شی حکومتولۍ لوی مسولیت لري ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلند چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 4000 تر 5000 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 30 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي. The international
community has got to نړیواله ټولنه د رامخ کشي، د نړۍ لوی هیوادونه د رامخ کشي، د نړۍ میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلی باید رامخ کشي. دا مهال په نړۍ کې له غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو. د خړو نړیوال پروګرام ته ما وایس چې کوم ماشوم د پناس مور شي، کوم د مور نشي، یا کوم ماشوم د ژوندۍ پاتې شي، کوم یو نه، یو ماشوم هم باید ونه مري.
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بی وزلی لکبل مرکز ترین کوټ ته کډه سوي چې وای د خپل کورنۍ د نفقي برابرولو ته حیران دی.
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم د غیالونه مش سپو وکو ګرد وږي ته جوړ ورول دالته شرغلی د مجبورۍ غلی.
نړیوالو ادارو اټکل کړی چې د بیوزلۍ او لوږې د پراخېدو له کبله شي را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر سخت وي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یوه میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي. د دې ادارې د اټکل له مخې له دې جملې به د 1 میلیون ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. طالبان ویلی چې لبیلابلو هیوادونو سره خبري او موافقه سوي چې د ځینو هیوادونو بشري مرستې افغانستان ته رسیدلي او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 موندل شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. را سره اوسه د خبرونه په دوهم کې په دوهم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. خو د شپه په مکرې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت وای ل خپل لیکو د دوی په وینا د نامطلوب کسانو د استلو پروسه چټکه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوی کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو ل لیکو لری کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مرستیالی په بلخ ولایت کې د ښځو له بیلابیلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې ده. یوناما وایي چې د یوناما مرستیالی په بلخ کې د طالبانو له والي سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې کړي. د بامیان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی. امنیه قومندانی وایي چې دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی خو د انګیزې او څرنګوالي په اړه جزئیات نشته. د طالبانو حکومت وایي د سترې میاشتې ټولنې ته یې په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي وګړو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو په خاطر مننه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په یوه دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې ده. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور د سپین بولدک چمن د دروازې پرنيستو سره سره له هم مسافر پر د غلاره ل ستونزه شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وای په قانوني توګه غواړي د هوا تولاړ شي خو بیا هم پاکستاني ملشي په ورځو ورځو دوی ته د ننوتو اجازه نه ورکوي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي ترڅو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه ما په پترخم لاړم په هغې پرې نه خودم واتش په میلته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم خو په دې هم ډېر سخت فاضابه شوم ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. زړه مې غواړي چې بیرته د تیزی نه ډېر خواشینه لاړ شم چې دا حال زه ګورم ځکه چې امکانات نشته دی یو چوکاټ چې سړی په یو چوکاټ واوړي او بیرته هغه خپل مشکل حل کړي. پاسپورټ ویزې هم لرم او تذکره هم لرم مریض مې ماجل دی او پرې نه قدم.
د سردار ولی تر څنګ سلګونه نور کسان هم شته چې د ورځو ورځو انتظار وروسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک لاري پاکستان ته سفر وکړي. دا کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري خو بیا هم د پاکستانی ملیشو لخوا دغه هیوا ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی له طالب چارواکو د ستونزې د جر هواري غوښتنه کوي.
زمانو ماج نظر احمد یو لار خدا ادم شپله پلین کې وس ولای د ما سر زنان را سره د لور سره چمن ته بیا من خدا د سره غلم پراته بجې بیا پر و بجې راغلم وز لاس شولس بجې دروس دا ولای خدا مشکل دي لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دا څوک د چا نرمه جنو مشتوک موږ نه راچاله ورس در کوم ځای ورس مشتنه خدای دې چې دا مسلمانان په لنکی ولاړی دا شهر څوک اداره ولایتي د خصم دی لکه نو ست تکلیف د غور کی زیره د غور کی چنی لکه چا کم دا ماده ورسره شه د سکرا غواړي د سکرا مشتنه کی د شنات کار د کی د چیشت کی نو فیل کی دی دی دا په لنکی دروي د ساره سم مثلا دوه الهکی نور ګر شل بر تر واپس.
زما نوم شمامت نو سار وخت راغلم خودل ته ولاړم خو انسانان ډیر دی بخ ډیر رش دی ډیر زیات غن غن د مثال نه طالبان زل کنټرول وایسي.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستی پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري. خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وای پاکستانی ملیشو سخت وهلی تذکره ورته چیرې کړی او دغه هیوات د تاګ اجازه نه دور کړي.
خو جانو ول و پاکستان
باز ولا و پس ما دغه مشکل کړو تذکره و د کندهار تذکره بولدک کې مشکل کړو
وښه و دتا پرتا وښه چیرې کړه
و چیرې کړه
چیرې کړه بولدک تذکره و
بولدک تذکره چیرې کړه
و دا نه نه پښ کړه نه شاته و ورمنه ځنه
په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان سره د مسافرو د ستونزې د هواري لپاره طالبانو د یوې میاشتې لپاره د سپین بولدک دروازه د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې و چې د دواړو هیوادونو له توافق وروسته دوی اونۍ مخکې بیرته پرانیستل سوه. په سپین بولدکی د طالبانو د کمیساری یو مسؤل حکمت الله وایي ستونزه هغه مسافرو جوړه کړې چې د جیلي اسنادو له لارې غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپلو سترګو ولیدا چې د یوې میاشتې لپاره د امارت خوا یا د افغانستان د اسلامي امارت خوا نه بنده شوې وه. نو اوس فرون ورځ اولنۍ یا لومړۍ ورځ وه چې خوشې شوله. نو موږ چې کومې خبرې د پاکستان سره وکړلې هغه موږ ته چې کوم شرطونه ایښي وو لومړی شرط دا وه چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیرې چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیرې نه مني هغه تذکیرې دي چې هغه تذکیرې ټولې جعلي تذکیرې دي، ځکه په تېر وخت کې موږ ته د پاکستان دولت چې کومې تذکیرې ګرځولې وې هغه تذکیرې موږ ته وسپارلې. زیاتره 8000 تذکیرې چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتې و نه وسو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په 60 ډول ور باندې له لزر تر 15000 پورې کسان ته ګرته کوي ډیر کله د افغان او پاکستانی لورو د ناسمو سیاسي مناسبات لامل تړل کیږي چې زیات ځانې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباري کسان غالي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د بیلابیل ستونزو په اړه پیغامونه راته پریخي. یو شمیرو دا ویلي چې دوی په خپل سیمو کې د بیوزلۍ شپې ورځې تیروي او بشري مرستو ته اړتیا لري. په دوی کې ځینې داسې دي چې وایي دوی د بشري مرستو مستحق دي خو د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ د همدې بشري مرستو د وضعیت په اړه باندې د ډبلیو ایف پی له ویان سره مرکه هم درو په دې پروګرام کې خو راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه بریال افغان یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پر شپې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جزوي، موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی؟ په کومو لالوګه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. ای د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. ډېر وکړې د ډېر په جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. السلام علیکم، د ننګرهار نه خبرې کوم. د طالبانو خوا چې کومې وژنې کېږي، د طالبانو خوا کومه دفي وژنې کېږي، کوم خلک ترو کېږي، دومره په تېر نظام کې نه وو. ولې دا خلک مسلمان نه دي؟ څنګه چل دی او په کوم ډول یې وژنې، په کوم تورې به وژنې؟ تېره ورځ د نیر نه 45 نفره راوباسل، سرونه نه وتنې وي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، حامد د کابل له کارتیناو څخه خبرې کوم. زه یو تن دکاندار د کابل له کارتیناو څخه خبرې کوم. مشکل مو دا ده وکله چې د طالبانو حکومت راغلی دی، موږ دکانداران یو، اوس راغلی دوی دکانونه مې ترکوي او د عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي، د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت میاشت دکان ښاروالۍ ته تسلیموي، یعنی په وړو کې دکان عامې نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي. من کرانشین یو، زمنګ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده، نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ تم راکوي او مالک ته به هم ورکوي، او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي، دیوال پکې وکړي.
د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو له سلامه دغه پیغام تاسو ته امانتن پرېږدم چې د زما پیغام تاسو د ملګرو ملتو د بلانس ته امانتن وسپارئ. نو زه 15 کسیزه کورنۍ کسان پر خدای د لوږې سمخ یو، او د بله ځایه مرسته موږ نشو ترلاسه کولی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد علی و پادر هم ده هلمند گریش و لسالی سر سغان لیک تر اغلیم. ارد می بعد دره نیست تر مخش ده گریش و لسالی ده سکوت خالت و نو ده جنگ که وقت که بازار از ملکان و کورانی خالق طول و ات بازار که واز طالبان و ده پخانی حکومت اسکر و خالق و نو پا ده وقت که طالبان بازار تا چرال چهار زای بوارل ده غلیمت پنامو بانی ده خلق سه شخصی شان اخستل چې دا د حکومت د خلکو شي شخصي موټر واخستل، موټرسایکل یې ځینې واخستل، د مکتبو سي غالۍ او پرشونه او چوکۍ یې وړلې، د خلکو سي ډېر شیان واخستل د حکومت د شیانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړي، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرده راځي، دلته به حساب ورسره کېږي او دا به ګرده خلک سلا کېږي، د خلکو د کورو څخه یې شخصي شیان وایستل. دا د حکومت چې خلک خو نه وو، یوازې طالبان وو، په بازار کې بل څوک نه وو، شرم طالبان ویو شرم ویو دو کلی صدا خلق بگر دخلی سلاکی جو قانون منگل پر سپاری کی جو دیو سر بستاد کی جو و مطای ستانا داغا و خیلی سی در تروز پر یاغا خلق مرگینو تروز پر وصلوال نپارم وسترائی نچا حساب وستر کری دی، نچا ده حساب ده پار را وستل دی، نچا را غشت دی. نو ولس وسم پا داغا تمناسی چه خل تاب شان پلاس وار کرسی او خل حساب وشتون که دی.
بلے السلام علیکم، جواد حیران ما د جلال آباد څخه. دا دغه اړو نه وختنه کومه لازم ما پیغام ضرور نشته چې په تورخم کې ډیر زیات افغانان لټول شوی دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي، او دغه د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي، او هغه کسان چې دوی پیژنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو دغه ترور او پنځو ورځې کېږي چې بند پاتې دي، دغه مه دی خپل چې طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
السلام علیکم، د کندهار څخه فیض الرحمن خبرې کوم. د بشر حقوق باندې هغه څوک کوي چې بشر پیدا کړی دی، بشر الله جل جلاله پیدا کړی دی، د بشر په حقوقو باندې هغه خلک چې د الله د دین عالمان دي، هغه طالبان او عالمان چې د افغانستان حکومت په لاس کې، د بشر په حقوقو باندې واجب دی پیږي. بهرنیان نو فهمل چې صحیح حقوق مسود څو کوي، صحیح حقوقونه مو شي تنور کو کسل کنه ځینې تزر کنه ځینې مصر قران باندې ایمان لوي دی، قران مغوالو قرآنی نظام غواړو.
السلام علیکم، ما سلام ده زهیر ادو ته ورځي جو ورور دغه مرستي چې راځي دغه چې د طالبان لکه د صادق زورواکي خپل یا خي بالا یو لږ چې پاتې شي د خلکو ته ورخي دغه در سړي په لاس ورکي د مرستي خو دغه چې د مزار کې په دغه د شبرغان ته خلک راغلي د مزار کې ګرځي دغه طالبان ته باران دیواله او یو بوجي ورکړي نور کړي واره ته باندې شهر اكو نیم پیرو دا رقم ورکړي دي شي نه رسي د خلکو ته د ملکي خلکو ته دغه خلک بالا لکه د صادق زغه چې اخر د خپل مرګور باندې تقسیمې دغه دي دغه چار تړې مرسته کوي دغه دي سفر ورته تېني چې په کورو کې ارسلي تخبل لاس ته ورسي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زمان ہم غٹائے دے لخوسنا گران ہم کران کزما پیغام نڑیوال طور سوال زبر تاس نہ منن دے ہم زکا مت ہر پکت پکت ہم دے واخیل ر پد تاس پل پیغام سب کنا زمر اس پلشے ہم پدے وتا پدے وتا ان کے یو مکتب غم دے ر بند بن کلو زما خیر بند خاور وڑ ولی خود ما سر نڑیوال کو مک ون کلو زید شواد نو ون ون بسلام ژوند ستړی شوی یم، نور نه غم نه لرم، نه غم لای کیږي نور د کټ سترګو ژوند د هر څه چې دوی وایي منو به پر رقم ته حالت شي زغموی خو نور نه کېږي له مانه زه او زما کورنۍ زه نه غواړم چې خپله کورنۍ برباده کړم زه هیلې لرم زه راتلونکی لرم
سلامن نانی کی ہیلے خطر زنی میں اومانے گول ولی وطنیاری ہم اڑکہ میرا پکتیا والے تریوب زدائی ننی والے ما مخ کی تاسو سر پیغام شرک کرے وہ چی دا زاری را دیو چاپی دل تڑیری کمزوری دی متاسپانا چی جوری خیوری نشوی اگا پو ایس ڈبلیو کی اوز بیخی چاپی چوری ورکی شوی
بلے سلام علیکم زوت الحکیم خبری کم دا کابل سے میں اڑکہ نی والے دورو را مہمی نظامی خالہ گیو سلور ورون ایو رو را جن زوانانیو وجپا میں دلہ سور کرے تھے سلور میں شکی کسی بیکار ہو اس کا روزگار